تدی رادیو د اټو بچو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني صفه 12 پښنی وی په افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان د روسیا او ایران مداخله ته اندېښنه څرګنده کړه. ولسمشر اشرف غنی له متحده عربي اماراتو څخه نن هند ته ځي. مخکې تر دې چې د دې موضوعاتو تفصیل درکړو خبرونه لرو. افغان ولسمشر نن په متحده عربي اماراتو کې په یوه فرهنګي غونډه کې ګډون کوي. په سوریه کې تر زرو ډېر افغانان وژل شوي او د امریکا منتخب ولسمشر د تایوان له ولسمشر سره چې له چین سره خراب روابط لري خبرې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن په متحده عربي اماراتو کې تر خطر لاندې فرهنګي میراثونو د ملاتړ په کنفرانس کې برخه واخلي. دغه غونډه د متحده عرب اماراتو په مرکز ابوظبي کې جوړی شي. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوري له ابوظبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کنفرانس په باب وویل. کانفرنس نوم مشخصا تر خطر لاندې د فرهنګي میراثونو ملاتړ دی. د نړۍ او سیمې هیوادونه پکې پر دې موضوع بحث کوي چې څنګه تر خطر لاندې فرهنګي میراثونه وژغوري او له هغو هیوادو سره مرسته وشي چې دغه فرهنګي میراثونه پکې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د یوه دولتي هیئت په مشرۍ متحده عرب اماراتو ته ورسید. یوه څېړنیزه اداره وایي د سوریې په جګړه کې تر زرو زیات افغانان چې د ایران لخوا د جنګ لپاره استول شوي وو وژل شوي دي. د منځنۍ اسیا د چارو څارونکي او څېړنیزه اداره میمو په خپل راپور کې چې تېره ورځ خپور کړ ویلي دي دغه افغانان د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ په جګړه کې وژل شوي دي. راپورونه وایي دغه افغانان د ایران لخوا سوریې ته لېږل شوي دي. په راپور کې ویل شوي له دغو افغانانو سره ژمنه شوې وه چې د میاشتې به $1500 معاش او په ایران کې د استوګنې اسناد ورکول کېږي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار ادارې په خپل راپور کې ویلي وو چې له 2013 میلادي کال راهیسې ایران په زرګونو افغانان په غیر قانوني ډول د سوریې جنګ ته استولي دي. د زابل ولایت چارواکي وایي د رسنیو هغه درې کارکوونکي چې پرون د ماین په چاودنې کې ټپیان شوي وو له لومړنۍ روغتیایي درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوي دي. د رڼا آژانس خبریال لال جان د هغه کامرامین قدرت الله او موټر چلوونکی نجیب الله پرون ماسپښین هغه وخت ټپیان شول چې موټر یې د کلات اړوند په ساقزو مانده سیمه کې پر یوه زاړه ماین ور برابر شو. د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل
ستی زخمیان دی بریده شهر صفا رختون تا ده اغیزن وروش تا ده خلات مرکزی رختون تا رو شی و چه و سی وزا بیشتا تو لگ دی بیر تا خلو کرمو.
تیره میاش په هلمند که داریانا تلویزون خبریال نعمت الله زهیر ده ماین په چاودنه که وجل شوی بو. د هلمند والی له ولسونو د ځمکو د غصب په مخنیوي کې د همکاري غوښتنه کوي. حیات الله حیات دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې یو هیئت هلمند ته ورغلی څو د املاکو په برخه کې شوې سرغړونی او د ځمکو د غصب مسله وڅېړي. د هلمند مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې د ورغلي هیئت مشي د ولسمشر سلاکار قمر الدین شینواری کوي. د هلمند والی له ولس څخه غوښتنه کړې چې د املاکي ستونزو او د ځمکو د غصب په باب خپل معلومات او اسناد له رغلي هیئت سره شریک کړي. جرمنی چارواکو یو افغان نیولی چې شک کې چې د وسلوالو طالبانو غړی به و. د جرمنی فدرال څارنوالانو پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې شل کلن حکمت د پنجشنبې په ورځ په یوه تروریستي سازمان کې د غړیتوب په شک نیول شوی دی. څارنوالان ادعا لري چې دغه ځوان په 2013 کال کې له وسلوالو طالبانو سره ملګری شوی و او ظاهرا یې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد په جګړه کې هم برخه اخیستې ده. د څارنوالانو په اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې دغه کس چیرې نیول شوی او ولې په جرمني کې و. د نیول شوي مشکوک افغان پوره نوم نه دی خپور شوی. لآسادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د تایوان له ولسمشر سره په ټلیفون خبري وکړه. له دې سره ټرمپ له څلورو لسیزو راهیسې د امریکا روانه ډیپلوماسي ماته کړه او له چین سره د اختلاف پیدا کېدو خطر رامنځته کړ. د ټرمپ ډلې د دسمبر په دوهمه خبر ورکړ چې د تایوان ولسمشر تسای آنګ وین ټرمپ ته په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي په ټلیفون وویله. په بیان کې ویل شوی دی چې دواړو مشرانو څرګنده کړه چې د امریکا او تایوان ترمنځ نږدې اقتصادي، سیاسي او امنیتي اړیکې شته. تر اوسه چین په دې اړه اکثر عمل نه دی څرګند کړی، خو اکثر کتونکي داسې وړاندوینه کوي چې پیکینګ به سخت غبرګون ښکاره کړي ځکه چې چین تایوان د خپلې خاورې برخه ګڼي. دا له 1999 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا او تایوان مشران په مستقیم ډول اړیکې نیسي. ایران وای د امریکا د کانګرس لخوا پر ایران د بندیزونو د قانون تمدید په حقیقت کې لاغي اټومي موافقه سرغړونه ده چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ تیر کال لاسلیک شو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی پرونو ویل دا مسله به د ایران هغې کمیټې ته راجع کړو چې د اټومي موافقې د عملي کولو لپاره ګمارل شوې ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا مشرانو جرګې د رایو په اتفاق سره د پنجشنبې په ورځ هغه قانون تصویب کړ چې پر ایران د لسو نورو کلونو لپاره د بالستیک توغندیو او له بشري حقونو څخه د سرغړونې لپاره بندیزونه تمدیدوي. دغه قانون امریکا ته زمینه برابروي پر هغو کمپنیو بندیزونه وضع کړي چې له ایران سره تجارت کوي. اوس به دغه قانون د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته واستول شي. د سپینې ماڼۍ ویان ایریک شولتز په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل دی داسې اټکل کوي چې ولسمشر اوباما به د قانون توشیح کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او روسیه پر نویو لارو چارو غور کوي څو په مرسته یې هغه ډیپلوماتیک کړکیچ پای ته ورسي چې د سوریې په حلب کې د جګړې درولو پر سر رامنځته شوی دی. جان کیری پرون په ایټالیا کې له خپل روسي سیال سرګیلا اوروف سره تر کتنې وروسته دا خبره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل موږ په خپلو کې نظرونه تبادله کړل. د بلې اونۍ په پیل کې به په جنوا کې بیا غونډه ولرو او به ګورو چې دا نظریات کومه نتیجه ورکوي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف وویل
не существует военного решения сирийского конфликта.
د روسیې شخړه پوځي حل لار نه لري. موږ د سوریې د ملاتړ په نړیواله ډله کې هم د همدې نظر ملاتړ کړی و، خو له بده مرغه ټول غړي د دې دریس ملاتړ ته چمتو نه وو چې کومه پوځي حل لار نشته. په همدې حال کې د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار ادارې پرون وویل چې د سوریې دولتي ځواکونو د عملیاتو له پیل راهیسې د حلب ښار نیمایي برخه نیولې ده. د حلب ښار د بیرته نیولو لپاره دغه عملیات چې روسیه یې ملاتړ کوي څه باندې دوې اونۍ مخکې پیل شول. یو زلمی چې له روسیې څخه په فرزندي نیول شوی و د امریکا په تکساس ایالت کې د خپل ناسکه مور او پلار د وژنې په تور ونیول شو. پولیس وایي ولس کلن کارل بریور د خپل ناسکه مور او پلار په کور کې ونیول شو. د ده تر دې مخکې د 12 ساعتونو لپاره له پولیسو سره لانجه روانه وه چې پولیسو د اوښکې بهوونکي ګازو په کارولو سره پای ته ورسوله. د تکساس په کراولي ښار کې پولیس وایي دوی د امریکن هوایي شرکت د پیلوټ 60 کلن تروی بریور او د هغه د 63 کلنې میرمنې ماری بریور مړی د سیشن بی په ماښام د هغه په کور کې موندلی. په واشنگتن ډی سي کې د روسیې سفارت تایید کړی چې دغه زلمی له روسیې څخه په فرزندي نیول شوی و. پولیس وایي د دې وژنو په انګیزه نه پوهیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپد 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان د روسیا او طالبانو پر اړیکو انتقاد وکړ. جنرال نیکولسن ایران هم په ورته حادثه ملامت ګڼي. وړاندې په خپرونه کې د دې خبرو جزئیات در سره شریکوو. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخانسوري له متحده عربي اماراتو څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
د دې ځخه خبر سره رئیس جمهور د امریکا شاتګزي د قلب آسیا په کانفرنس کې شته.
په میدان وردګ کې شوزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین په لړ کې غونډه وشوه.
په میدان وردګ ولایت کې هر خور یو مهارت لري، یو لاسي صنایع کول چې جوړ کې، خو متاسفانه په میدان وردګ ولایت کې داسې خاص مارکیټینګ نشته چې دوی هغه خپل لاسي صنایع خرڅ کړي.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي د امریکا تروریزم ضد ځواکونو روان میلادي کال په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش ډلې پر ضد په سلګونو اغېزمن عملیات ترسره کړي دي. جنرال جان نیکولسن د جمعې په ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل په دغو عملیاتو کې د القاعده شبکې په لسګونو غړي او مشران وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د زیاته کړه په دې لړ کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر لسو ډېر مهم غړي هم وژل شوي دي. سالم محمد صالح له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د امریکا یو مهم پوځي چارواکی وایي د هغو اته نوي تروریستي ډلو له ډلې چې امریکا تشخیص کړي شل یې په افغانستان او پاکستان کې فعال دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي په اسلامي دولت ډله یا داعش کې د تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او د افغان طالبانو ځینې پخواني غړي شامل دي. شغل نیکلسن چې د جمعې پر ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې یو ډله خبریالانو ته خبرې کولې زیاته کړه د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو په افغانستان کې روان میلادي کال د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې سلګونه پوځي عملیات کړي دي.
They conducted over 350 operations against
Al-Qaeda. په 2014 میلادي کال د القاعده او داعش ډلې په وړاندې تر 350 ډېر عملیات کړي دي. د القاعده او د هند په نیمه وچه کې د القاعده څنګه نږدې 50 مشران، ملاتړي او غړي وژل سوي یا هم نیول سوي دي. د دې ترڅنګ د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 200 نور غړي یا وژل سوي یا هم نیول سوي دي. جان نیکلسن ویل د امریکا متحده ایالات د تروریزم ضد هڅو په لړ کې د القاعده شبکه او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په نشه کوي. هغه زیاته کړه روان میلادي کال په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد په پوځي عملیاتو کې د دې ډلې د مشر حافظ زید په ګډون 12 نور رهبران هم وژل سوي دي. جان نیکلسن ویل یو وخت داعش ډلې د افغانستان په 9 ولسوالیو کې پناه ځایونه درلودل، خو اوس درې ولسوالیو ته محدود سوي دي. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په عین حال کې روسیا او ایران تورن کړل چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشروعیت ورکوي.
This public legitimacy
د روسیې لخوا په عامه وسلوالو طالبانو ته مشروعیت ورکول پر واقعیت ولاړ کار نه دی، بلکې له دې کاره په استفاده غواړي چې د افغان حکومت او ناټو هڅې کمزوري کړي او دا ګټور کار نه دی. د ایران په باب هم وضعیت دغسې دی. د ایرانیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ اړیکې سته. په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کړې ده. د هغه څرګندونې په افغانستان کې د ملي شورا له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي. مشرانو جرګې دا موضوع د افغانستان په کورنیو چارو کې د روسیې لاسوهنه وبلله او دغه څرګندونې وغندلې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان د داعش د مهمو مشرانو د پنشه کېدو خبره کوي، د ننګرهار چارواکو په وروستیو کې ویلي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد په عملیاتو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي حمله موثرې تمام سوي دي. تر دې مخکې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش ډلې د اړوندو کسانو د فعالیت او موجودیت په اړه راپورونه ورکول کېدل، خو دغه ولایت چارواکي وایي اوس په دې ولایت کې د داعش ډلې فعالیت محدود شوی دی. خو لا هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه له خلکو سره اندېښنې شته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د آسیا زړه شپږم کنفرانس کې د ګډون په هدف نن د هندوستان امرتسر ښار ته ځي. تمه کېږي د هندوستان په کوربه توب په دې غونډه کې په اقتصادي برخه کې پر سیمه ییزې همکارۍ او د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. ښاغلی غنی چې په متحده عرب اماراتو کې دی، تیر ماښام په ابوظبي کې د متحده عرب اماراتو د خپلواکۍ د 15 کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. افغان ولسمشر بچې د یو دولتي هیئت مشي کوي. نن په متحده عرب اماراتو کې تر ګواښ لاندې فرهنګي میراثونو د ملاتړ په کانفرنس کې هم برخه واخلي. دی به نن له پانګوالو او سوداګرو سره هم وګوري. صالح محمد صالح د ولسمشر له ویاند هارون چخان سوري څخه چې له ولسمشر سره په دې سفر کې مل دی، د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه له پانګوالو به ولسمشر په نننۍ کتنه کې څه غوښتنې وکړي.
د جمهور رئیس شمشه د خلیج وادو سفر کړی د افغانستان د مختلفو اقشارو سره کتلي، په خاص ډول ټول د پانګوالو سره د دې مشکلات ته غوږ نیولی دی او پر هغو باندې اقدام سره تر څو دې مشکلات حل شي. او په واضح خبر ده چې دوی هڅول کېږم چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او دلته کوم مشکلات شی چلوي هغو ته رسیدګي وشي.
په ځینو رسنیو کې د سولې د خبرو مسله هم یاده شوې ده، آیا پر دې موضوع هم رسمي خبرې وسوې؟
ګوره، هدف د سفر ګډون په کانفرنس کې او همدارنګه چې رسمي بلنه شوې، رئیس صاحب د خپلواکۍ شرکت وکړي او خبر رئیس جمهور د امریکا شاته بزی د قلب آسیا په کانفرنس کې اشتراک کړي.
افغانستان څه توقع لري چې په دغه کانفرنس کې کومې ژمنې ترلاسه کړي د دغه هیوادونو څخه؟
افغانستان په تیرو دوه کلو کې په سیمه کې او په نړۍ کې د افغانستان د ملي منافعو پر اساس خپل رابط د ټولو هیوادو سره ټینګ کړی دی او د ټولو هیوادو سره نیک رابط غوښتی دی او افغانستان د منطقې د اقتصاد او د منطقې د مخلولو لپاره هم ډېر مؤثر ګامونه اخیستي دي. منطقي پروژې اچول دي د هغو کې ډېر پرمختګونه کړي دي او همدارنګه چون تروریزم یو مشترک تهدید دی او ټول ته په دې برخه کې یو بحث وسي چې څنګه کم کولای شي د منطقي هیوادونه د تروریزم سره په ګډې مبارزې کې په امنګي سره کار وکړي او نور اقتصادي منطقي پروژو باندې به هم بحث وسي تر څو د ټولو هیوادو ته اقتصادي ګټه او وګړو ته ورسي. دا د اتصال د آسیا د افغانستان یو بل هغه د آسیا زړه چې ورته وي هغه محوریت پیدا کړی دی چې نور هم پیاوړی شي او د منطقې او د آسیا د اتصال نقطه.
د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري و چې د ولسمشر د عرب د متحد اماراتو د سفر په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. ټاکل شوی ده چې نن جمهور رئیس اشرف غنی له متحد عرب اماراتو څخه هندوستان ته ولاړ شي او هلته د امرتسر په ښار کې د آسیا زړه په کانفرنس کې ګډون وکړي چې د افغانستان لپاره د سیمې هیوادونه دغه کانفرنس جوړوي. نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه خبرونه ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
زینو لویدیزو رسپانو په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې د یو افغان د نیول کېدو په اړه مطالب لیکلي چې ځان یې د امنیت شورا استازی معرفي کړی و. نیویارک ټایمز په همدې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې یو افغان په جعلي هویت عجیبه کارونه کړي دي. ورسپانې لیکلي چې دا کس سردار زمری نومیږي او په دې وروستیو کې په مزار شریف ښار کې نیول شوی دی. د نیویارک ټایمز په خبره سردار زمری په جعلي هویت او کارت سره په پوځي هلیکوپټر کې د افغانستان شمال ته تللی او د افغانستان د امنیت شورا په استازیتوب خلکو ته ډالۍ ورکړې دي. هغه څه وخت مخکې د پنچیر له زندانه هم لیدنه کړې وه او ځان یې د حکومت مفتش معرفي کړی و. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې همداراز راغلی چې سردار زمری په ننګرهار او هلمند کې هم د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان د لمسی په نوم ځان معرفي کړی و او ځمکې په خلکو پلورلې وې. په اصل کې د سردار زمری پلار په شمال کې د وړو پلورلو دوکان درلود. ورسپانه لیکي د زمری د کورنۍ غړو ویلي چې هغه له ځوانۍ د دې جعلي کارونو لیوالتیا درلوده او ګڼو خلکو ته یې چل ورکړی. جګړو او ناخوالو د جعلکارۍ لپاره نور خلک هم وهڅول او ګڼو کسانو دا کار وکړ. له هغې ډلې د پخواني ولسمشر کرزی په وخت کې یو کس چې په کویټه کې دوکاندارو کابل ته راغی او له لوړپوړو چارواکو سره په خبرو کې ځان د طالبانو استازی معرفي کړ. ګارډین ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د یوې افغانې سندرغاړې په اړه مطلب لیکلی چې رپ سندرې وایي. دا رپره پارادایس سروري نومیږي چې څو ځله په مرګ ګواښل شوې او آن یو ځل د څو کسانو لخوا سخت وهل شوې خو بیا هم له رپ لاس نه اخلي. ګارډن د ملګرو ملتونو سازمان یو ریپورت ته اشاره کړې او ویلي دي چې 80% افغان ښځې له یو ډول فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي یا ځورونې سره مخ دي او په داسې یوه ټولنه کې پارادایس د ښځو د جنسي مساواتو د نه مراعات په اړه شعرونه رپ کې وایي. ورسپانې په خپل مطلب کې له یو مستند فلم یادونه کړې چې ازادي راډیو د دې ښځې په اړه جوړ کړی دی. د ریبل بیتس یا سرکش ضربو په نوم د دغه فلم یوه برخه هم یادې ورسپانې خپور کړی دی. پارادایس ګارډن ورسپانې ته ویلي مهمه نه ده چې تاسو په افغانستان کې سندرغاړي ښوونکي یا هنرمند اوسئ، خو چې یو میرمن هم اوسئ کافي ستونزې لرلی شئ. پارادایس ویلي د ښځو د حقونو او فریاد د پورته کولو لپاره به تل مبارزه کوي. میرمن پارادایس له خپل خاوند دایور سره د یو څلور درې موسیقي ډله هم مخته وړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپره شوي چې په غزنی کې د کلیوال ملګري فرهنګي ټولنې فعالیتونه بند شوي دي. داسې ویل کېږي چې د غزنی د امنیت قمندان جنرال امینالله امرخیل په امر د دې ټولنې د فعالیت مخه نیول شوې. سالم محمد صالح له امینالله امرخیل څخه پوښتنه کړې چې د کلیوال ملګري فرهنګي ټولنې د تړل کېدو اوازې سمې دي.
زه خو په کلکه ردوم چې موږ دا وظیفه نه ده چې د کومې ټولنې فعالیتونه بند کړو، او نه دا چې کوم زموږ هدایت رسمي صادر شوی یا شفایي هغه د دوی تاسو ته ووایي چې دغه د دغه هدایت په اساس اما دا خپل منځي مشکلات دي. د دوی ستا ډېرې زیاتې ټولنې دي، تاسو د نورو ټولنو سره تماس ونیسئ. هغه ټول د پولیسو له کړنو نه په غزني کې ډېر خوشحاله دي، موږ سره ډېر ښه روابط لري. یو چې دا محدود کسان دي دلته په سو استفاده کوي، کله کله د دې ټولنو په نامه تبلیغات اخ کی پولیس پس ډیر نشرات کی کاذب اتهامات وړاندې کوي، نو هغه د دې خپل کار ده. موږ دا وظیفه نه ده چې کومې ټولنه ته وایست فعالیت بند کړي، موږ داسې کار نه کړی. دا زموږ وظیفه ده چې ټولنه چې مدني فعالین دي دغه مخه ونیسي.
دغه ټولنه چې تاسو یاده کړله، نظام په هغه ډلې کې راځي چې تاسو د دولت په ضد تبلیغات کوي یا ځینې غیر حقیقي خبرونه خپروي.
د دوی یو دوه نفر یا دوه غړي دي چې موږ هغو ته بار بار ویلي وو تاسې دا د سرخط ورځپاڼه چې دوی هم هغه کې امکان لري د غول طریقه کې پولیس دلته تمام ورځ د خلکو امنیت ساتلی دی. تاسې ته د غزني حالات مخکې هم معلوم و، اوس هم کاذب خپرونې که نشر کړې وې په فیسبوکو کې. موږ باندې ویلي چې امرخیل خاین ده، یو دوه نفره د دوی غړي دي. دا موږ خیانت موږ ته راوښي چې موږ په غزني کې کوم خیانت کړی وو. کلواره چې موږ بنده کړې وه دوی هم همداسې تبلیغات کړي وو چې قمندان امرخیل له صرافانو سره لاس یو کړی ده، د خلکو د دې لښکرې د خلکو جیبونه شکي. دا موارد دي چې پولیس دلته تمام ورځ قرباني ورکوي. پولیس په لومړۍ کرښې کې د خپلې وینو په بدل کې د خلکو د همدغو دوی امنیت ساتلی.
د غزنی امنیت قمندان جنرال امرخیل ګاونډي میدان وردګو ته به مخه کړو. په میدان وردګو کې په مرکز کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د 14 ورځنی کمپاین په ترڅ کې د شاوخوا 300 ښځو په ګډون یو غونډه جوړه شوه. دا غونډه د پنځشنبې په ورځ ترسره شوه. نجیب الله الخیل په دې اړه راپور لري.
د میدان وردګو د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي تر هغې چې ښځې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ اوچت نکړي، ښځې له شته ناخوالو، زور زیاتیو او ستونزو څخه نشي ژغورل کېدای. دوی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې د نړیوالې ورځې په اړه د 14 ورځنی کمپاین په یوه غونډه کې راټولې شوې ټینګار وکړ. تاوتریخوالی که د ښځو پر وړاندې وي او که د نارینهو په مقابل کې، اسلام دین منې کړی او باید ټول یې په ګډه مخه ونیسي. د میدان وردګو د ښځو چارو رئیسې واحده ښکلي آزادۍ راډیو ته وویل
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي نړیوالې ورځې 14 ورځنی کمپاین وه او دا ورځ تر 10 دسمبر پورې دوام لري. اسلام تاوتریخوالي ته نه ویلي که هغه د ښځې پر وړاندې وي که هغه د نارینه پر وړاندې وي، نو تاوتریخوالی باید پایته ورسیږي. لکه څرنګه چې موږ وایو چې ښځه نیم نفوس ده، تر هغو چې موږ دا نیم نفوس راژوندی نسي، خپل غږ اوچت نه کړي، خپل ټولنې کې خپل مسؤلیتونه، کورنۍ کې خپل مسؤلیتونه ترسره نه کړي، موږ دا ستونزو څخه نه شو خلاصېدلی.
د میدان وردګو په ولایت کې یوه تنه مدني فعاله انیسه امنیتي ستونزې او ځینې ناسم دودونه د ښځو پر وړاندې د اساسي خنډونو په توګه بولي او وایي تر اوسه هم په ډېریو کلیوالو سیمو کې له شپږمو ټولګیو وروسته خلک خپلې خویندې لونه د تعلیم دوام ته نه پرېږدي.
ناوړه رواجونه دي او بل یو امنیتي ستونزې دي. انیسه کوي چې تعلیم ته لاړ شي یا وظیفه اجرا کړي. ډېر پاملونه دي دا خو بیا ماته خلک وایي چې پلانکي لور یا وظیفه اجرا کوي په اداري دوایرو کې، وظیفه اجرا کوي یا مریمۍ ته ځي یا مقابلګۍ ته ځي.
د ډېوې په نوم یوه بله تنه مدني فعاله وایي د میدان وردګو ډېری نجونې او ښځې د لاسي صنایعو د جوړولو قابلیتونه لري، خو لاسي صنایع مناسب مارکیټ نه لري او یا د مالدارۍ په ګډون نورو برخو کې د دوی د مشقت ګټه د نارینهو جیبونو ته لویږي.
ماشاءالله په میدان وردګو ولایت کې هر خور یو مهارت لري، یو لاسي صنایع کول سي جوړ کړي، خو متاسفانه په میدان وردګو ولایت کې داسې خاص مارکیټینګ نشته چې دوی هغه خپل لاسي صنایع خرڅ کړي. کول سي په زراعت کې هم خرول ولوبوي، متاسفانه سي هغه کوم کار سي دوی په زراعت کې کوي هغه ګټه دي نارینه او جیبونه ته ځي.
د میدان وردګو والی زندګل زماني وایي د یاد ولایت په حکومتي او امنیتي ادارو کې د ښځو د ګډون ډېرېدل په طبیعي توګه د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راښکته کوي.
د میدان وردګ په ولایتو کې په ملي پولیسو کې د ښځو چارو په ریاست کې د پوهنې په ریاست کې او همداراز د ملي امنیت په ریاست کې فعال خزی و میرمنی لری داغا دی خزو پزی دی خشونت مسئله خدقی
دی خزو چار وزارت چارواک پوینا پوزور او کم عمره که دی انجونو ودغل پا بدو که دی دوی برکول شاقه کارون تا دی خزو انجونو علیستل و حل تکول لزدک رو ببرخی کول او نور حقت زدی چه دی هواد پزی نسیمو که خزی انجونی ورسر مخامخی دی دی افغانستان دی بشری حقونو خپلواک کمیشنم وای چه دی دوی مرکزی ولایتی دفترونه هر کال لخزو سر دی زور زیاتی پسلگون قضیه سبتوی او راپورونه دی حکمت الواند ارگانونو تا سپاری.
په میدان وردک ولایت کې لښو سره د تاپتري خوالي د مخنیوي د شپږ لسنی کمپاین په لړ کې غونډه جوړه شوه. ورته غونډه په کونړ کې جوړه شوې ده. د دې غونډې راپور رحلا انوري راکړي.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسولین وایي د تیرو کلونو په پرتله په یاد ولایت کې په ښځو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې ده او دوی ته په تیرو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي شپږ دیرش قضیې راغلي چې زیاتې پکې د وهلو ټکولو دي. د ښځو چارو رئیسې میرمن سهیله بابر ازادي راډیو ته وویل
پنځه نویم کال کې زمونږ قضیې دا کوم چې موږ سره ثبت او راجستر دي تعداد شپږ دیرش قضیو ته رسیږي. زما په نظر باندې دا اضافه شوی دي ځکه چې په کونړ ولایت کې مخکې داسې قضیې نه وې چې هغه د تعداد په یو کال کې دونه اندازې ته ورسیږي. موږ سره په دې کې قسم قسم قضیې دي چې هغه فرار د منزل پکې ډېر دی لتکوبي پکې کمه ده او بل د تفریق مسله پکې ده. وژنې یو درې قضیې د وژنې دي.
میرمن بابر وایي دوی هم د هیواد د نور ولایتونو په څیر د کونړ په یو شمېر ولسوالیو او مرکز کې په ښځو د تاوتریخوالي د راکمولو دپاره شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړی او په دغه کمپاین کې دینی عالمان او قومي مشران دعوت کوي چې په دینی احکامو او افغاني دودونو کې د ښځو لشته حقوقو څخه خلک خبر کړي.
چې موږ اته امنیتي ولسوالۍ په نظر کې نیولې دي او هغه پنځه نامنه ولسوالۍ چې موږ ورته رسیدګي نه شو کولی او هغه موږ په نظر کې نه دي نیولې او دغه اته ولسوالۍ کې غواړو چې موږ د شپاړس ورځنی کمپاین کوو.
هغې وویل د امنیت نشتوالی د پوهې کموالی او نور لاملونه دي چې په ښځو د تاوتریخوالي اندازه مخ په زیاتېدو ده.
په کونړ کې یو خو د سواد کموالی دی بل دغه ذهنیتونه داسې نه دي روښانه په دې نه دي بعضې ځایونو کې پیښ شوي چې ښځه څه معنا لري په ټولنه کې. نو دغه خشونتونه زیات شوي دي. بل دغه محیطي شرایط زمونږ ډېر د قانون نه تطبیق نه شرایط د محیطي زمونږ لږ مخکې دي ځکه چې قانون ته څوک دونه نظر نه اچوي لکه هغه کلیوالي دودونه په نظر کې نیسي. نو د دغه یو لامل کېدی شي
د کلیوالي دودونو نه د جرګې مطلب دي څه شی دی؟
بعضې فیصلې په جرګو کې کېږي او هغه بیا د منلو وړ نه وي نو یو خشونت منځته راځي.
مولوي برهانالدین برهان هم وایي چې په هیواد کې د تحمل شوې جګړې او ناپوهۍ په وجه په ټولنه کې د ټولو وګړو او په ځانګړي ډول د ښځو حقوق په خو لاندې کیږي.
په ځینو سیمو کې نجونې په آزادانه توګه باندې نشي کولی چې هغه تعلیم ترلاسه کړي یا د مور او پلار د پابندیو سره مخامخ وي او یا د هغه ټولنې د نامساعدو شرایطو په وجه باندې دغه حقوق د هغوی نه اخیستل کیږي.
هغه وایي دیني عالمان دنده لري چې خلکو ته د خپلو او د نورو د حقوقو اهمیت او پیژندنې په اړه معلومات ورکړي څو په ټولنه کې خلک د یو بل له حقوق خبر شي او د هغوی احترام وکړي.
خبریاست د اکثرو بی پیلوټه الوتکو یا درونونو وشتل نه یوازې آسانه کار نه دی بلکې خطرناک هم دی. خو امریکایی او استرالیایی څیړونکو یو نوې اختراع کړې ده. دوی د درون د بې خطره ویشتلو لپاره یوه وسله جوړه کړې ده. درون باید له نسبتا نږدې واټنه وویشتل شي او که چاودیدونکي مواد پکې وي د هغو ویشتونکو ته سخت خطر لري. د درون شل په نوم کمپنۍ درون ګن یا د بې پیلوټه الوتکې ماشین ګن جوړ کړی چې له لرې واټنه د درون سیګنالونه له فعالیته غورځوي. دا وسله درون نه ویچاړوي بلکې مجبوروي یې چې یا په مځکه کښینی یا خپل اصلي ځای ته بیرته وګرځي. د درون ګن په وسیله د بې پیلوټه الوتکې د خاوند یا لارښود موقعیت هم څرګندېږي. دا وسله نږدې شپږ کیلو وزن لري او سره له دې چې سپکه وسله نه ګڼل کیږي خو یو تن یې په اسانه وړلی شي. همداراز دا وسله کومې ځانګړې مسلکي زده کړې ته اړتیا نه لري. په تېره بیا د امنیتي چارو کارکوونکي په اسانه استعمالولی شي.
له اسمت څاروان څخه مو واورېدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سنا صدات له میدان وردک نه لیکي یو شزه چې پل پور تکړي له خشونت سره مخامخ شي. مریم صدات لیکي هیڅ مسلمان داسې کار نه کوي لکه طالبانو چې په چاک ولسوالي کې بیگونه افغان انجینر شهید کړ. بنفشه وردک لیکي په چاک ولسوالي کې د افغان انجینر وژنه د اسلام خلاف کار دی. مجیب الرحمن کریمی لیکي د نورستان له نورګرام ولسوالي څخه له 15 ورځني کلا بندۍ وروسته د دواب ولسوالي مرکز ته تازه دمه امنیتي ځواکونه بیګاش په ورسېدل. عبید الله سروري د لغمان د الشنګ نه لیکي د آسیا زړه کانفرنس د افغانستان د اقتصاد او امنیت لپاره ګټور دی. هلال افغان لیکي په زابل کې خپه شوم چې پر خبریالانو بم چاودلې او خوشاله شوم چې ژوندي پاتې شوی دی. شیر احمد پوپل لیکي په کندهار کې یو پخوانی پیلوټه چې 40 کاله مخکې په افغانستان کې پیلوټه و غواړي دولت مرسته ورسره وکړي او دا بیرته خپل وظیفه شروع کړي. وحدت له اسد آباد لیکي په اسد آباد کې ازادي رادیو انعکاس کوي دا ستونزه هواره کړي. مننه د دې خبره. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص څخه به پیغامونه خبرو خو ساته په جواب ډیر دقیقې دي لند خبرونه لرو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بنن په متحده عرب اماراتو کې تر خطر لاندې فرنګي میراثونو د ملاتړ په کانفرنس کې برخه واخلې او ټاکل شوې ده چې ولسمشر غنی نن د هند امرتسر ښار ته هم سفر وکړي او د آسیا زړه په کانفرنس کې برخه واخلي. یو څرنیزه اداره وایي د سوریې په جګړه کې تر زرو زیات افغانان چې د ایران لخوا د جنگ لپاره استول شوي وو وژل شوي دي. د سابل ولایت چارواکي وایي د رسنیو هغه درې کارکونکي چې پرون د باندې په چاودنې کې ټپیان شوي وو له لومړنۍ روغتیایي درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوي دي. جرمني چارواکو یو افغان نیولی چې شک کې شي د وسلوالو طالبانو غړی بو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د تایوان د ولسمشر سره په ټلیفون خبري وکړي. له دې سره ټرمپ له څلورو لسیزو راهیسې د امریکا روانه ډیپلوماسي ماته کړه او له چین سره د اختلاف پیدا کېدو خطر رامنځته کړ. ایران وایي د امریکا د کانګرس لخوا پر ایران د بندیزونو د قانون تمدید په حقیقت کې له هغې اټومي موافقې سرغړونه ده چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ تیر کال لاسلیک شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او روسیا پر نویو لارو چارو غور کوي څو په مرسته هغه ډیپلوماتیک کړکیچ پای ته ورسي چې د سوریې په حالت کې د جګړې درولو په سر رامنځته شوی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شغ سب شوي پیغامونه خبرو خو تر هغه مخکې پر راشو یو نړیوال مطلب براوخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سرګیل اوروف سره د سوریې د حالاتو په اړه خبرې کړې دي او تمه یې څرګنده کړې ده چې د سوریې روان کړکیچ باید د خبرو لالارې هوار شي. جزئیات ته سلیم محمد صالح پورا پور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سوریې د جګړې د پایته رسیدو لپاره د هڅو پر دوام ټینګار کوي چې دغه هیواد په حلب کې شدیدو جګړو د بشري بحران د رامنځته کېدو بیره زیاته کړې ده. جان کيري چې د جنوري پر 14 د انتخاب شوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشري دورې له رسمي پایل سره یې کاري موده پایته رسیږي د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دیمیستورو سره هم وکتل. د ایتالیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډ کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري وویل د بحثونو هدف یې د یو داسې چوکاټ رامنځته کول و چې په مرسته یې ښکېلې خواوې په جنیوا کې سره جرګه سي.
Hopefully if humanitarian situation could be dealt with
کله منیو که په حلب کې بشري وضعیت ته په اغیزناک ډول رسیدګي وسی او کومج وکولای سو له حلب څخه په خوندي ډول د خلکو د وټولو لپاره یو چوکاټ رامنځته کړو د غشر شای له اوسنی کړهو څخه بچ سي. دا مسأله به شای دې ته زمينه برابر کړی چې وکولای سو په جنیوا کې خبري اترې پیل کړو. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په جلا کانفرنس کې د ایتالیا د بهرنیو چارو له وزیر پاولو جینتی لونی سره راڅرګند سو. لاوروف په سوریه کې د تاوتریخوالي د درېدو لپاره د یو تعهد درمنځته کېدو غوښتنه وکړه. دو ویل چې د سوریې شخړه پوځي حل لار نه لري. د سوریې شخړه پوځي حل لار نه لري. موږ د سوریې د ملاتړ په نړیواله ډله کې هم د همدې نظر ملاتړ کړی وو. خو له بده مرغه ټول غړي د دې دریز ملاتړ ته چمتو نه وه. هغه دا چې کومه پوځي حل لار نشته. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د سوریې په باب د یو پریکړه لیک پر مسودې بحث وکړ. په دې مسوده کې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. خو ځینو هیوادونو او د بشري حقونو ډلو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا انتقاد کړی چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په مسله کې له کلونو راهیسې له کړکېچ سره مخامخ شوې ده. د فرانسې خبري ایجنس لیکلي د سوریې کورنۍ جګړه چې د 2011 میلادي کال په مارچ میاشت کې پیل شوې تر اوسه په نتیجه کې 300,000 انسانان وژل شوي او په میلیونونو نور خلک له خپلو سیمو کډه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. البته که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشي هلته هغه مرکه هم بیا اوریدل شي چې کومې د ازادي راډیو له خپرونو د خپرونو په ترڅ کې خبري شوې دي. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام دا پروګرام اجمل تورمن وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
وړاندې کوونکی اجمل تورمن.
د ازادي رادیو درنور دونکو سلامونه او نیکه هیله مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدر منو اولیدونکو په امدې لا پیل کوو د نن په خبرونه. او د نن په خبرونه کې بدلون هغه دا چې د نن خبرونه د یو ماشوم په پیغام سره پیلو چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغام ثبت کړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد ابراہیم د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ څخه درته زنګ وایم. زموږ په بیرمل د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ کې د هیڅ پرمختګ کرونه. مثال په ډول مکتب هم نه لرو، پوخ روډ هم نه لرو، ور سرا کلینیک صفخانه هم نه لرو. مونږ دا غواړو کچته دا شرکت څومره شرکتونه دي موبایل سیګنل موبایل دلتا کې کار هم نه کوي. د موبایل ستنه چکم دي کاراوي کرے مکتب والی راز ما आवाज اوري. او زمونږ دا غواړو چې د مونږ ته د مکتبونه د افغاني لخوا بیا د خاص کر د پکتیکا ولایت محمد الیاس وحدت څخه مونږ ته د سکولونه او مکتبونه خوروډونه دا هم مونږ ته راوړي چې د مونږ د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ څخه خلک مکتب پر مکتب وکړي. هیڅ دلته زمونږ په پکتیکا کې هیڅ داسې او دا ځوانان نشته چې دومره تعلیمونه ولري. او خاص سره دا غاټ د موبایل سیګنل کوم دا موبایل سره کوم دا هم نشته. او اسکو د مکتب ولا تور کې صفخانه ولا تور کې د موبایل د ستنه ولا تور کې چې زمونږ سره په دې اړیکې سره راوړي چې مونږ سره تماس ونی چې مونږ دا کارونه مونږ په خپل ځنه واخلو. والسلام تاسو ته دې مننه.
بلی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدر کا خیر کندهار ولایت صحه حکومت دا پیغام پرېږدم چې دا زموږ په سیمه کې خورا زیات پیاز کرل شوی دی او دومره ارزانه دي چې مانی تقریبا په 3000 افغانۍ دي. نو د حکومت مې دا هیله ده چې دا ټیک ته پاملرنه وکړي دا د یو ملک سره قرارداد وکړي یا معنا یو خپل د خلکو څخرانی چې ځکه د خلکو ډیر زیات مصرفونه وکړي دي تقریبا نیم میاشت یا لس میاشت وو پر لګول دي. خو سیمن په څنګه غواړی دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبد الخالق د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زه د ازادي کارکونکو ته ډیر په درنښت سلامونه وړاندې کوم. بالا سلام. ما د حکومت سره یو غوښتنه ده او یو شکایت ورته لرم. یو غوښتنه دین لرم. غوښتنه مې دا ده چې دغه کسان د دې پولیسو په پارلمان کې او یا په سنا سناتوران کې د ولسی خلک نه ته پکسلران لکه دا و چې پر دندو باندې ګمار شوی دي. هغه باید اهل کسانی شپو کسانی انګلیسي او فارسی او پښتو باید یزدوي او شاه اهل کسانی او د خلکو د اعتماد وړ چې امنیت پر راځي. دا د وځو ته پکسلران دا خو هیڅ کله امنیت پر دی وباني نه راځي. دا هر یو ځلا جلا کې جنم چې یو سړی سل رایې مور کړی دي داسې ما خپل ایدلې دي داسې نه چې زه وس د بل د خوړې غاډې ما خپل ایدلې چې راشم خان به د کوله. نو زه د حکومت صدا غوښتنه لرم چې دا د پولیس د اهل کسان وټه کې امنیت پر راشي د ولسی خلګي ولسم لا تړ وکي بیا مې نه یو دا وس خو ګټه وکیلان چې دي په هر ولایت په ولسوالیو کې خپل کمانډانان لري امنیت او بیا مې بس د دوی په لاس کې د دوی سره هیڅ ودوې ته زه پیژنم دا خلک ګرځي زه پیژنم ماري او جلا جلا پیژنم او بل مې دا شکایت چې دا په خوشوي کې دا ټکان به شي ډیر سوي دي هر یو کمانډان د شناخته واده د کمانډان یو دغه نو دا ټکان دی د شپې مولا کې یا خو بین کړی یا د ورځې ټکان دی کلی کورونه ګرځي نه پازاوي دا ساړه مرګ دی خپل راځي یو سړی وو چې په لاسترګ کې د کچکی واله ته وو چې سو سړی مرده پښتو وو چې ته رالی مړی کې خوراکه شهید کی نو دا بعد کورنۍ چار وزیر دا بپسادر کې چې دا اوایي ټکان ونه کې ډېر سړي ولې ښه خاطره افغانان لکه نو دا په شاده کې هیڅ خوان نه کوي نه بل نه په جنگ خوان کوي ټکان و سلام د خدای په امان.
السلام علیکم زه غزنی ولایت مفر ولسوالۍ څخه ابي بلا خبرې کوم. دلته چې ډېر مشکلات زمې را روان د واورې ډېر لاري به خپ باندې دي نو ازادي له رادیو نه هیله کوم چې دا ما پیغام ولو چارواکو ته ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د بابشت ولایت د غیبون ولسوالۍ د ساحل خبره کوم تاسو پر پاړې کړم. وروره موږ چې کله غادرې مون بازار ته ځو موږ دغه دولت څخه ډېر پتنګ دی ډېر آزاد دی د زموږ څخه متورانه سم چې کنه نه چې موږ وی د چمو او پیسې راکړه چې کوم خالق په نام تورې کلم په بل نام تورې موږ هم ولسی خلګي د خدای په لحاظ موږ د ډاکټر اشرف غنی څخه دا هیله ده چې دا خلک منه کې او منه کې زموږ څخه خپل خلګو ته وینا وکړي چې ملکان نه زه پي د یو خامو طالبان د بوی وې مو چې کله درې بول ته شواز ته دی خامو دولت وی وایتي چې طالبان یا هم پر مسته کال باندې کمپاین شي هم وې وایتي چې طالبان یا مسلمان نه موږ ولسی خلک یو مرغله څنګه د پیلي وسلام د ازما پیغام د ازادي رادو ټول کار کوي او دولت ته مسولین سره شریک. السلام علیکم.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زریره ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زریلو کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې اشرف غنی صاحب ته احترامانه خواهش کوم چې د کومه ګډوډي چې په عمل کې روانه ده د چور مخکې خو نرخ نه خوره مو د چوکۍ نرخ معلوم دی عام مکمل نرخ معلوم دی اندا 249 وزیران دي چې افغانستان یې چور کو څلور د شوالیان دي چې افغانستان یې چور کو رئیسان دي جنرالان دي او غریب خلک بوینو کې لمبيګي دوی په کیسه کې نه دي په پاکستان په واره کې چې بمی زوراوري 14 کوي چې 10 کیلومترو کې دی بیر المنزل دی کوروش شي مو دیږي قرار غلی چپ په خولي دی خولي ورګنډلې دی امریکا په واره کې خوشي دی بوادي بمبارونه وکړل په مسجدي بمبارونه وکړل په شپخاني بمبارونه وکړل افغانستاني در بدر کو ترکه ته نه پریږي دایشت اماراتي او روسي چل جوړ دی هندستان ته جوړ دی او نورو چین ته جوړ دی افغانستاني مطلب نه دی پاکستان خاصم نه دی غلام دی چې ورته وایي هر رقم خبره دی خبره نشي تیرې څوک دی ایران جاسوسان دی څوک دی امریکا جاسوسان دی څوک دی پاکستان جاسوسان دی دا جاسوسان خود جاسوسان خاصی جاسوسان نور افغانستان لگ لگ ما خرڅوي افغانان دوه دوه سو پنځه پنځه سو ما خرڅوي خرڅوان اندامانه لري چې په جان خېلو کې کول اردو پراته دي سرحدي زون پرو دي رسټ امنیت پرو دي کومندني امني پراته دي په دومره ورګونو په دومره امنیتي ځواکو کې چې جان خېلو ورسواري سکوت کوي رینجر ټنګونه د شاکی د پیواوي اوانونه پاکستان ته انتقالي جاسوسي نور تر کمی جاسوسي خر لري ازاده رډونه باندې مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خړکی تر څو دا خېټاورو او شملاورو او ګیراورو مشرانو او کشرانو څوک چې جاسوسي کې ګوتی وایي د مخه ته ورسیږي نور به د ملت باندې وطن باندې خلکو باندې رحم وکي د ورور وژنه جنگ وژنه ورکه شي او دولت نه مده تقاضار چې خلکو د کار زمينه برابر کړي دوی شوینه به امارات وینه به اکانی وي څوک به موږ خلک بیکاره دي مجبورانه سلالات کې اخیستې ده نور ازادر نه ونه کوم چې زما پیغامونه بار بار خوري کې بیا هم
چې د خلکو غوږ ته زما غږ ورسیږي او الله دې وکړي دې ملک اصلاحات راشي او افغانستان د پښو ودرېږي. خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد احمدی یم د کندهار ولایت د اومې ناحیې سره زنګ درولې دي.
د ننګرهار د اشاره کې غلجی د وګیزي د الشیر ناز ملنګیار ناصری ته سره په لیکه کې په دنیا کې چې د هر ملک اتل قهرمان غازی وي هغه یې درناوی کوي. لبد مرغه چې افغانان په دغه درناوی کې ورسره پاتې دي. افغانان ملکی وګړي نه، زمونږ وزیران او دولتي مسؤلین باید دغه مسؤلیت ادا کړي. زمونږ افغان غازی امان الله خان د مزار تر څنګ کاغذونه خزلې پرتې دي. د کلتور وزیر وایي چې د بودیجې ځای نو چې ما مصرف کړی وای په جلال آباد خو امنیت او د غازی امان الله خان مزار به جوړ کړی وای. د دوبۍ چکرې ضرور نه دي، کار ضرور ده په درنښ.
السلام علیکم. سلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. سمیع اللہ حلیمی تندرم د پکتیا چمکنی ولسوالۍ نه د لوړ پړو مقامات څخه غوښتنه لرم چې د پکتیا زړه سرکونه اوس هم کندو کپار دي او دولت تر دې دمه کوم خاص پاملرنه ورته نه دی کړې. ولې د پکتیا سرکونه ته هیڅ پاملرنه نه کیږي؟ ولې د جنخیل او ترمین چمکنی لوړ لار نه پخیږي؟ ولې همدارنګه د ګردیز څخه تر ډنډ پټان څخه د پورې سرک نه ترنځړ کیږي؟ څه وجه ده پکتیاوال ته څوک پاملرنه نه کوي؟ کچیر چا پکتیاوال ته پاملرنه کولی نن بهر څه بیرته آباد شي، ول نه به سرکو ستونزې وي، نه به د بجلی ستونزې وي، یو ستونزې به هم نه. خو دا چې ستونزې دي هغه په دې معنی چې د پکتیا وکیلان هم د پکتیا د ولس غم ورسره نشته او نه څوک پکتیا ته پاملرنه کوي.
ورور ارمو مشکل دار مش په بکوا ور سوالی کې نه کلینیک ستا نه شي ستا نو ډیر د خنو سر مور ډیر سره زپولی په دې سیمه کې ورور نه کلینیک نه هیڅ شي ستا نه سم ډاکټر ستا. والسلام.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل کوم رو چې کندهار ولایت نه لمک سره اړیکه نیولې و پیغام ثبت کړی او ویلی ول چې دوی پیاز کړل دي خو سپارځانه بیا ورنغواړي. لاړ وندور قانونو هیله کړو چې د دې لپاره چې دوی تاوان ونی کی ورته بازار موندنه وکي. همدغه موضوع مونږه د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو د خونی لویان خاغلی سیام الدین پسلی سره شریک کړه. خاغلی پسلی دغه ستونزې په اړه راته وویل.
نه یوازې د پیازو بلکې د انارو وچو میوو تازه میوو او سبزیجاتو په برخه کې څه کال زموږ تولیدات هم ښه وو، زموږ صادرات هم د تېرو کلونو په نسبت ډېر ښه وو. زموږ صادرات د تېر کال په نسبت 40-50% لوړ شوی او لدې کومرغه موږ په نړیوالو بازارونو کې تر یو حده پورې بازار موندنه هم کړې. په دې کې شک نشته دی چې کله چې په داخل کې زموږ د زراعتي محصولاتو موسم یا وخت ورسیږي نو په هغه وخت کې په ډېر کم قیمت پلورل کیږي. علت همدا ده چې موږ په داخل کې سړې خونې نه لرو، منظم ځایونه نه لرو چې دا توکي وساتو او د هدې قم د دوه یا درې فصلونو لپاره موږ خپل زراعتي محصولات وکاروو. همدا دلیل وي چې د دې لپاره چې خراب نه شي بزګران هم مجبوریږي چې خپل توکي په ارزانه بیه وپلوري. دلته د نورو هیوادونو تجاران هم شته، مارکیټران هم شته. دوی په کم بیه په تیره د پاکستان دوی په کم بیه اخلي او پاکستان ته وړي. یوالته ذخیره کوي بیا بیرته چې موسم ختم شو په موږ باندې اسپوچند قیمت پلوري.
نو کچیر حکومت موږ ته سړو خونو مشکل حل کی د برق ستونزه حل کی نو مطمئن اوسئ چې موږ به داخل کې خپل سړی خونې ولرو او دا پیاز به په یو باثباته قیمت باندې په بازارونو کې پلورل کیږي او زموږ بزګران به ډېر نه تاواني کیږي. دا یو تریخ حقیقت دی، مګر موږ بازار موندنه کړې په نورو هېوادونو کې. یو جدي موضوع دا و چې یو څه د مخکې حکومت خپل ټول تجارتي اتشي راوغوښتل، صلب صلاحیت یې کړه، وویل چې دا کسان بې کفایت ول کار نه کوو، نو د دې په ځای نور کسان نه دي مقرر شوي. تاسو ته معلومه ده چې په نورو هېوادونو کې دا تجارتي اتشي ډېر مهم رول لري، دوی د ډیپلوماتیکو مسؤلیتونو څخه هم برخورداره وي، دوی کولی شي چې په آزادانه ډول مارکیټونو ته ولاړ شي، هلته تحقیق وکړي، ریسرچ وکړي، وګوري چې په کوم مارکیټ کې د څه شي ضرورت احساسېږي. نو دا خلک باید ډېر د زر تر زره مقرر شي تر څو هلته زموږ د پانګوالو سره او تاسو تجارت سره هلته مرسته وکړي، او د خلکو د تقاضا په اړه باید موږ ته راپور راکړي چې دغه ځای کې دغه تقاضا ډېره ده، موږ باید هماغه توکي هلته په صادر کړو. تاسو وګورئ اوس مثلا د پاکستان کې هم د پیازو موسم دی، په افغانستان کې هم د پیازو موسم دی، نو موږ پیاز پاکستان ته صادروو. پاکستان وایي چې خپله پیاز تولیدوم، نو موږ ته بره ستاسو پیاز ډېر زیات مهم نه دی، خو هغوی په ډېر کم قیمت باندې اخلي، ذخیره کوي، بېرته په موږ باندې په لوړه بیه خرڅوي. که چېرې دا تجارتي اتشي په نورو هېوادونو کې فعال وي، نو کولی شي چې ووایي چې دا پاکستان کې اوس د پیازو موسم دی، دل هلته مه لېږئ، بلکې روسیې ته ولېږئ چې شپږ میاشتې وروسته د پیازو موسم پیلېږي، هلته تقاضا ډېره ده، موږ به خپل ټول توکي هلته ولېږو. نو په دغه برخه کې تر هغه وخته پورې چې دغه تجارتي اتشي نه وي مقرر شوي، دا ستونزه به دوام کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه د خپلو د اړیکو له مخې او خپلو د مشترکو تجارتي خونو په واسطه هڅه کړې چې په نورو هېوادونو کې بازار موندنه وکړي، نمایشګاهګانو کې، همدارنګه په کنفرانسونو کې، په مختلفو نورو برنامو کې د داخلي توکو په اړه ووایي او بازار موندنه ورته وکړي. دا تر یو حده پورې ډېر کامیاب و، ډېر ښه و. تاسو معلومه ده ګورئ چې دا زموږ صادرات تېر شوي دي، رته دا و چې هلته په نورو هېوادونو کې بازار موندنه شوې، خو دا چې فوق له ښه نه دی، موږ لا اوس هم د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ یو. که حکومت هغه ستونزې حل کړي، نو مطمئن اوسئ چې موږ به ورو ورو په یو صدرتي هېواد بدلېږو.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو د خونې ویان سیام الدین پسرلی و چې د اړوند چې د یادې ستونزې په اړه یې له حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي، او هغه اقتصادي اتشې چې په نورو هېوادونو کې دي هغوی فعاله شي او د افغانستان کرنیزو محصولاتو ته بازارموندنه وکړي. بیا هم ورځو پیغامونو ته، پیغامونه اورو چې اتمن به تاسې په تمه وایئ چې خپل پیغامونه واورئ.
السلام علیکم، زه ډیر په ډیر درنښت د آزادی رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دغه د هلمند د ولایت مهاجرین چې په دې کندهار کې پراته دي، په ډېر ستونزو کې اخته دي، ډېر یخني هم راله او هېڅ هم نه لري. خدای دې وکړي چې دا زموږ غږ د کندهار د چارواکو یا د مرکزي دولت ته ورسوي. په ډېر سخت حالات کې دي، په ډېر بېخي لوږې او هېڅ هم نه لري. دا د ولسوالۍ د راغلي دي، دا د هلمند مهاجر په ډېر سخت حالات کې دي. خدای دې وکړي چې یو پښتانه پروکي او شې مولا خوېدلې روز پرې مرسته ایدلې لام نه ده. هر یو چې وړي د هلمند په نامه خوړې دي، خو د هلمند اصلي خلکو ته نه ده ورسېدلې. کچېرې مرسته ورکوي د چارواکو سره دي خبر وو کې، بیا دې په دغه ټلیفون په دغه نمبر زنګ راته ووایي چې زه تذکیرې او خلکو ته آماده کړم. خدای پامه.
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. ورورک، مه دا مرستې ورکوئ، مه پر خلکو باندې فکرونه کوئ، مې راوړئ. یوه روپۍ د خدای یوه روپۍ ولاکه، یا مسکین یا غریب ته ورسېږي. دوې میاشتې مې کېږي راغلی یم، یوه روپۍ شراب د کچا را کړې ده، ټوله یې په خپل اچي په خپل یې سره خوري. تر دغه چې نه راوړنګې بس په ښه دي، ګر سره مه راوړي، مې ورکوي والیانو ته، مې قومندانانو ته، مې وکیلانو ته. دا د خپل ځانو دپاره غواړي، مسکینو غریب دغه چې پاتې دي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خاکسار د تاخار د ولایت غږیږم. کم مهاجرین چې د پاکستانه څخه راغلي دي، دا دوه کاله کېږي حکومت یا ما یعنی سیار ایس دغو نه پوښتنه کړې، نرۍ پوښتې وي.
بلکې ډېر تکلیف سره، ځکه چې ژمی را روان دی، واورې سوي دي، خلک ډېر ازورده دي، ډېر په تکلیف دي. آتا یو شمېر مسلمانان در سره نه سرپنا لري او نه د ګزارې وړ سامان لري، نه انسیاروال، نه حکومت، هېڅ پوښتنه نه ده کړې او نه کوي. تاسو مهربان، زه د ازادۍ رادیو څخه خواهش کوم چې زما پیغام نشر کړي او حکومت په دې عقل سوچ فیصله وکړي چې د تخار ولایت ماجورو خامه وخوري. والسلام په اسلام.
دوستانو پیغامونه مو واوریدل، دا د نن خبرونه چې تاسو واوریدله د خبرونه پروسی شی بو کیو ناچار یو چې له تاسو سره خدای پامنی وکړو. خو په تلو تلو کې بیا هم اماغه خبره چې کوم پیغامونه چې تاسو د خبرونه لاره اوري، دا د ازادي رادیو د نظر څرګندوی نه کوي، بلکې دا اوریدونکو خپل شخصي نظرونه دي. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاور رسولره
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
لکھنا رہوں گا اپنی وہ انگڑے شور ماں شور
یو مخبلی میں